په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه امپایل کړه. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دوري ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له رامنځته کېدو رئیس د افغانستان په اړه مخکنی درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین نن پیل کړل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوي چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اید ان ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومان ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د یو شپېته کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د راپورونو له مخې هغه مهال ښاغلی فطرت ویلي و چې د کابل بانک د لانجمنې قضیې د څېړنې اړوند په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دی. ښاغلی فطرت چې د اقتصاد په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، د کابل بانک د تراژیدۍ په اړه په انګریزي او دري ژبو کتابونه هم لیکلي دي. د کابل بانک قضیه د پخواني جمهوري نظام د فساد یوه تر ټولو لویه بېلګه بلل کېږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د مسکو په هوایي ډګر کې درول شوې دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل سلګونه تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتلو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته پر تګ بندیز لګول شوی، نو ځکه د یوې حل لارې تر موندلو هوایي ډګر کې ایسار پاتې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت تېرې شنبه په ورځ له خپلو اتباعو غوښتي و چې روسیې ته سفر ونه کړي. د تاجکستان پر اتباعو په روسیه کې وروسته تر هغې کړې تنګه شوې چې تېره میاشت موسکو ته نږدې د یو کنسرت پر سالون د برید په تړاو د تاجکستان 12 وګړي ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی 144 تنه ووژل شول. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مرود د شنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یې یو ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې هم د دغه برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربن لپاره د اسرائیل وړاندې سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې وترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري تر څو د اسرائیل د هغه اوربن وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې یې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیقیږي خپل ځواب وایي. بلینکن چې په ریاض کې خبرې کولې وویل حماس اوس یو داسې وړاندیز لري چې د ده په خبره د اسرائیل له لوري ډېر سخاوتمندانه دی. خبرونه مو د ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پراپورونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورې څېړنه نن پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د اجلاس او د راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه.
نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
دو ماشمان می دی دیو تمه واکسین کرده و دیو تمه نو کرده اونگوز دی پولوی پا مارا زخت سور.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنې په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو مطالبو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بس لرو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر موضوع څرخي.
آزادی رادیو خبری
ټولګه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت څېړنه په جنیوا کې امپایل کړی ده. دا په تیرو 15 کلونو کې څلورمه د دې شورا دورې څېړنه ده چې د افغانستان په اړه کوي. مخکې درې دورې څېړنې د افغاني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې. د اپل ملګر ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په ټولو برخو کې شاته کړی دی. د غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګر ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ ولې له بیلابیلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ټرایکانومیګ او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هین بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی. د دې غونډې په پایله کې په ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه وویل په افغانستان کې له نظامی لارې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاتک کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغان چونو خو وضعیت ته اشاره وویل چې د طالبانو لژمنو سره سره افغانان په منظم ډول د خپل بنسټیزو حقوقو د لمنځتلو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلاره معرفي کړې چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو لری کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. خاغلی مرستیال مشره، د افغانستان مدني او سیاسي حقونه اوس مهال د پام وړ بدل شوی، د دغو حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب ته هڅې شوې دي.
خاغلی اندیشه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو حقوقو قوانینو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د عملي کېدو پر اساس په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب سره مرسته کیده. هغه له دې ډلې د ماشومان د خوندیتوب قانون او د شکنجه د مخنیوي کنوانسیونونو ته د افغانستان تعهدنامه یاد کړه چې اوس مهال د دغه قوله طالبانو لغوه کړی او له عملي ماشومان د جنسي زورونې په ګډون په بیلابیلو برخو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. هغه د هم وویل چې د طالبانو لخوا د شکنجه د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه شوی او له زندانیانو سره د بد چلند مسایل مستند شوی دي. خو د طالبانو حکومت به هر کله ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. بل خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه کې د یو شمېر هیوادونو اساس هم ویناوي وکړه او ټولو بیلابیلو غوښتنې درلودي. د بیلګې په توګه ورنیت په خبرو کې د لختنشتاین استاذ په افغانستان کې هدفي په ځانګړي ډول د مخکنیو افغان ځواکونو وژنې د نه منلو وړ وبلل او په افغانستان کې د ترهګرۍ په دوام هم اندېښنه وښوده. د ماليزیا استاذ بیا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیزونه وغندل او هر څه ژر کار او زده کړو ته د هغوی د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه. د نیوزیلند استاذ بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې یو سرچینه وویل چې د شورا ته د دوی لخوا په وړاندې کېدونکي راپور کې د افغانستان د اوسنی وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې کیږي. سرچینه وویل د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې راغلي چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته 218 فرمانونه صادر کړي چې د بشري حقوقو ضد دي. د فرمانونو کې ډیره برخه د افغان جنو خو د حقوقو په اړه چې د راپور پر بنسټ د هغوی حقوقونه محدودوي. د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي سره لدی چې د امنیت ادعا کیږي خو لا هم خونیز بنسټونه او مذهبي ځایونه تر بریدونو لاندې کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه د جنیوا په وخت په 2:30 بجو پیل شوه او په همدې وخت تر شپږو بجو به دوام وکړي.
و همون دلچه ده ملگر ملتونو ده بشری حقونو شورانن ده افغانستان ده بشری حقونو ده وزیت چلورم ارزوانه پایل کرپ ده ارمی مخی ده افغانستان ده حقوبوهانو ده طولنی لرئیس میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او ترې او پختل می چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې دورې څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
د اجلاس او د راپورونه چلته ولاندې کیږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کیږي متاسفانه، اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وضع کې او د افغانستان د حکومت باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې ده په افغانستان کې. اما متاسفانه په دا جلسه کې د افغانستان د مدني ټولنې نمایندگان اصل تشریف نه لري. دا راپور چې ارزول کیږي هلته د افغانستان د پخوانی حکومت نمایندگان هلته اشتراک لري، په همدې خاطر دا ګمان نکوم چې ډېر قوي تاثیر ولري.
خو د افغانستان وضعیت روښانه ده، د بشري حقوقو وضعیت په تیره، د ښځو او نجونو وضعیت. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طيب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دریو واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي، چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي؟ د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي، البته الزامي بڼه بنه لري،
معلومدار دا ټول مطالب چلته مطرح کیږي، کوم الزامي هغه نه لري، یوازې سپارښتنه ده چې وړاندې کیږي. اما اصل مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو در هلته چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې، هغوی ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب. او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلری افغانستان آقمان بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی پا افغانستان که دی بشری اقونه دی وضعیت پر ملگری ملتونه پتی ربیه دی بشری اقونه اروند اداره او چارواکی یا زنگری استازیه لسخت حالت سر مخامخ دی؟
معلوم دار حالت خود دیر سخت حالت ده، مگم اصل مشکل داده چی یو تشریح دی مصیبت ده، یعنی توضیح و تشریح ده. اما اصل مطلب داده چی؟ یعنی باید یو ولاندیز مطرح شی.
ولاندیزون خود دیر وشل ساده صحبت ده افغانستان لپاره ده ملگر ملتون لخوا ده یو زنگری استازی ده رقل که دو موضوع مطرح وشی تروس پوری زنده ده لده، تروس پوری حتی پاقه بانی هم اختلافات موجود دی. ولی
او اغم خو لاتروسه تر سوال لانده ده، مگم اصلی ولاندیز داده چه ده افغانستان اصلی مصیبت داده چه پا افغانستان که حاکمیت قانون اشتون نلدی. تر اغه وقت پوری چه پا افغانستان که حاکمیت قانون برقرار نشی، ام دغه مصیبت متاسفانه روان ده. او تر اغه وقت پوری چه پا افغانستان که دغه لوی حقوقی بحران ال نشی او د مشروعیت مسله ال نشی په افغانستان کې، د افغانستان سیاسی انزوا بین المللی انزوا دوام کوي. په خاطر
بله، یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبان حکومت تر اوسه پورې د هیڅ غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. د پتیری بیا د بشري حقوقو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو پتیری بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کړي چې افغانستان یو قانون اساسي ته ضرورت لري، افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري. ځکه چې د حقوق ازادي خبر چې مطرحیږي د افغانستان د خلکو حقوق حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري د افغانستان د خلکو د حقوق ساتنه خبره یوازې
بله
خبره امغه سپاتیکیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صداتو
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو خبرلانو او د بشری حقوقو فعالانو چې د طالبانو لوکمنې وروسته ایران ته پناه وړلې ایران د استلکی دوه پاړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ وغوښتل چې له دې هېواد د دوی د احتمالي اخراج مخه ونیسي. د خبرلانو او فعالان ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وايي د طالبانو له بیازلي واک تر رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هیواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې وی افغان خبریال زهرا عزیزی ازادي رادیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلی برخوردار
د بشری حقوقو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ته ورغلم. خپل ستونزې می ورته ویلې خو تر وسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران د دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو وختنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنیدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل دری برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېروزګارۍ د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د افغانستان په نه هیوشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو او ټاکل شوی سبا په دو نور ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 11 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. د دغه کمپاین راتلونکي پړاو به دوه اونۍ وروسته په پاتې نورو ولایتونو بامیان، دایکنډي او غور کې هم پیل شي. نور تفصیلی د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
نن دوشنبه د هیواد په 9 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځنی کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلیکیږي، شاوخوا 11 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمنی سیستم په پیاوړتیا، له ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالی ازادي رادیو ته وویل:
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شو. چاپلیت درو څلور پنځو ولایتو چې هغه کې بدخشان دی، بامیان دی، و دایکنډي دی، و غور دی، لغمان ولایت، څو ولایتو کې بارانو ده چې د توجه څخه کمپاین څه وځلېدی. بدخشان به سبا شروع کیږي، لغمان به سبا شروع کیږي، او دا نور درې څلور ولایتو چې دایکنډي او بامیان هغه 5-6 ورځې بعد شروع کیږي.
ښاغلی بریالی له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی، او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې دیره پاملرنه وشي.
دی وخت د دینا روخي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مو ویل کېدای شي له دینا تر سپتمبر پورې. په دې ارڅه کې دینا روخي د خبرېدا چانسونه ډیر وي، چونکه هوا ته ودی پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډیر اړینه ده چې کمپاینونه په کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې پنځه وینه تر سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسی.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې شګوفه ازادي رادیو ته وویل:
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نه کړی. اوس د پولیو په مرض اخته سو، لکه مریض سو. که مې هغه ته نه کړو، غواړم چې اوس هغه ته م واکسین وکړم. پولیو کترې واکسین دا ورته کړم. زموږ کلي ته نشته واکسین، نن راځي پروسه کال سره راغلی او کړم سه کال نه دی راغلی. زموږ کلي کې چا ماشومان ته واکسین نه دا کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی وارس خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي، او له کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانه د خپل کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم، او په دې خو شک چې کوم کوچنیان ماشومان دي دا غوي والدین باندې مغه کوم چې خپل ماشومان نو واکسین کوي او د ماشومان ژوند وژغوري.
کته هم دی روان زګدیس کال له پایل راهیسه په افغانستان کې د دې ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبته پیښه ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د دغه ویروس دوه مثبته پیښه ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو اندېښنه ښودلې و چې په پاکستان باندې افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډیر کړی. د یادونه ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوال شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي، او د مخنیوي یوازینی لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټه یقیني کړي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لار موندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هر کلی سره مخ شوې ده. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د دغې بې ساري بریا هر کلی په ډېره لیوالتیا او ولولو سره کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بریا وروسته چې په نړیوال ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې په وروستیو څو کلونو کې درلودې، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپورت په برخه کې دوهمه ډلیزه لوبډله ده چې دغه بری خپلوي. نور د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي پر راپور کې.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو پر ډلې زتوګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د نن او بهر د ټول افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د اسانتیا ول نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږو. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث مو هم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د فعالیت موضوع ته ځانګړې شوې ده. د انتالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیرونی وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه څخه په دې وروستیو کې د افغانستان درې ګاونډیو هیوادونو کې ملاتړ زیات شوی دی. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ده. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت دوري ارزونه پایل کړ. د سویس په جنیوا کې د څلورمه دوري ارزونه د چا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمسه کې د رئیس د افغانستان په اړه مخکنی درې دورې چېړنې د تیر جمهوریت نظام په محل په 2019 2014 او 2009 کلونو کې تر سره شوې. په جنیوا کې د ملګر ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي. د دغو راپورونو پر بنسټ به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کیږي. دغه راز د دې شورا غړي خپل نظریات وړاندې کوي او همدارنګه به د افغانستان لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولای شي. د طالبان د حکومت د امر وخت وزارت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ نن د افغانستان په یو ډیر ولایتونو کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د وزارت د خبر پاڼې سره سم د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. دغه راز د دغه کمپاین په ترڅ کې ویټامین ای ګولۍ هم ماشومانو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د یو شپېته کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینه تایید کړې او ویل دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د موسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سلګونو تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته پر تګې بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبې په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانک سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یو ویډیو هم خپره شو چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل وړاندې سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري تر څو د اسرائیل د هغه اوربند وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیق کیږي خپل ځواب وایي.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننی بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په 13 مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یو سالون له خونړي برید وروسته چې پړای د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی د غویی یا ثور پشپګمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې گاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د هیوادونو نوم ونه خیست، خو د هغو ځینې نښې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د څلورو بلګلو د خپل کې پیښه تر سره کړې. بل هیواد هغه لار په سر باندې پروت چې امن خرابونکي افراد یې راکړي، او بل هیواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز جوړ کړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ پټړاو چې 144 کسان په کیمړه او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه د تاجکستان یو لس وګړي او یو روس وګړي چې په قرغزستان کې زیږیدلې نیولې دي. په عین حال کې جرمني د وری حمل په 15مه له داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولې چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی؟ آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې؟ او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بس لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زموږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایار. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روخان سمبالوي. میلمنو ته خراغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلومه، فکر کوي چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځیدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر خغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم. قدر منات اتل ستا سی او ساس ګران پایا ز چې ساس می مې مړ نو راوي جن کړه تاسو ټول سلامونه باندې مازه د دې شروع جوړ او خوشاله اوس بل شک ما هم د متقی صاحب خبرې واوري واوري دی او هم احمد واټ کې دا کې مو دا چې نن ورځ افغانستان کې د بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرمه ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کړې او ویل چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپل ځان باندې ځانګړې توګه باندې د اکمالات او د ځای ورکولو او د ستراتیژیک پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د ټیم نظام په مقابل کې هم جنګ کې د ټاکل د داعش موجودیت په افغانستان کې څرګند او سم څرګندې لاله مینده نه ده. په هغه ځای کې چې داعش له ځان سره او په خپل ځان سره کې سره درلود او اوس یې هم لري. دې نه سره کې نشي په ټوله کې دا او دې ته هم تاسو نشي ویلی چې دا د داعش په ګټه په افغانستان کې کوم شی وي دی یا لا مینده ده. دا یو ورک دی
او به په ام دی ارخ کې پاتې شو. او به ډیره بخنه غواړم جلیلی صاحب کې په ام دی ارخ کې پاتې شو. تاسو وایي چې هم په سیمه کې داعش دا ورتیا لري چې فعالیت وکړي او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنا ده چې دا ډله ډیره پیاوړې شوی؟
ډله پیاوړې شوی او سم دا نور هم پیاوړې کیږي. او کې دا هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورن او د چې د پاکستان هم چې د طالبانو ته یو کول باندې کې چې د پی ټی ټی ټلې په افغانستان کې ساتره د چاګلا هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم هلته وو او په دې ځای کې دلو ته کمپنی دلو ته د پاکستان د حکومت په ځای کې په فعالیتونه نه سوي سیاسي فعالیتونه سره سره نو د هغه قرارداد له بنیاد نه ورسته چې د پاکستان او د پاراد طالبانو د ادارې اړیکې سره تړلې دي. نو د داعش دله د پاکستان لپاره به له شکه چې د افغانستان یو ګاونډې هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري، نو د دې لپاره چې د داعش دله د طالبانو په ضد باندې د یو قوت په څیر باندې وکړي پاکستان لګیا ده
مننه جلیلی صاحب. د خغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورید په دې کې دای وای چې په یو هیواد کې، یعنی هغه لومړی هیواد چې دای یادوي، دای وای چې د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد تیاریږي. د لومړی هیواد دای څوک یادوي؟
دته ګورې سم چې ته دې د اساس چې دې په کوم سره نظر واچو، نن ورځ د طالبانو د مخالف ډلې د سور ډلې مخالف دي او هر ډلې نن ورځ د افغانستان کې د سلک کسه پراخ نظر ورته په قدر معنا ترسه چې په افغانستان کې نن ورځ د جګړې د تاسو په درو ته د دې ملي تاسو باندې په بنیاد باندې د افغانستان د جغرافیا په نیو کې باندې هم په بازي په تفصیل یو باندې فعالیتونه سره روان دي په سیاسي ډګر کې. نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیه لپاره کار کوي او خپل غږ اوچته وي، هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپل سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو لپاره، چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په
جلیل صاحب متقی خو افغانستان نه یادوي یا دې ډلو ته اشاره نه کوي، دا یو بل هیواد ښیي، وایي چې هلته د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد تیاریږي. دا کوم هیواد دی؟
د پاکستان دی. د پاکستان په دې چې پاکستان که تاسو ما وایئ د دې سبب چې د پاکستان یو سیاسي چارواکي فکر کوم افراسي او خطاک چې یو ژورنالیست تاسو ته خبرې او د دې تاسو باندې تاسو د لوستي او بوتلګي اوریدلې وي چې هغه د خپل دا خبر او چې د پاکستان حکومت او سمه حالات کې د پدې طالبانو د مخالفو ځکو د ملاتړ تنظیمولو کې هم سره علي زوی کې چې هغه تل سره هم په ځان کې خپل د سوري او چاتر باندې سره وځي.
په دې ډلو کې چې د طالبانو د حکومت مخالف دي، داعش هم ده؟
داعش هم ده، بلکې وراره د داعش د ملاتړ هغه کسان کوي چې د خپل د نور سیاسي جنګ او د سیاسي موخو د اهدافو لپاره چې د تقدیر جبنی او د افغانستان د جغرافیا سره ملیتي چې سمانی کار کوي هغه ډلې هم دي سره.
ډیر زیات مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مایر صاحب د خغلی متقید وینا یو بل برخه هم غوړم لتاسو سره وڅېړم چې دی وی په دوهمه برخه کې دوهم هیوا دی خی چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکو افراد په تیریګی را تیریګی. دا به ایران وی غالبا کنا کوم بل هیواد خی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکاسه تاسو محترم جلی سته اوریدل کته تاسو تخنیکی همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. په خط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی، نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کې نیولای دی، په اشاره‌ای شکل د خبرې کړې دي، خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیو نه طرفه مراد شوې نه ده، یعنی د سیاست شوه او خصوص د خارجي سیاست جوه چې د اشاره جوه ده وګوري مستقیم د افغانستان نوم خسته ده. خو دې ځان ته په حقیقت کې د حقوقي نگانه یو چنجال جوړ کړی دی، یو طرف ته نزاکت نه ته مراد شوې هغه ډیپلوماټیک، او د بل طرف نه د دې څه وې دا کړی د خپل ځان دلته کړی متهم کړی ده، او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی دی، په اشاره ای ډول دلته ډیر قوي نزاکت مراد شوی. په څو دلیل، یو دلیل دغه ده چې موږ تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبره ده په دې کې د باندې خلک او د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې د افغانستان خلک نه دي، د اکثر د باندې راضي، نو د نړۍ او یاد د ګورنیانو چې دا ته هم دوی ته ورکی. د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي، د یو مسیر نه خوای ته افغانستان ته راشي،
دا مسیر ما پښتنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم تکه یا دوهم هیواد چې دی یادوي، د مقصد کوم هیواد دی؟
همدې مسلې ته راځم. دلته څو نور مسایل هم دي چې دا مستقیم ګورنیانو ته متوجه. بله مسله دا ده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا دسه کوم مغنه لري، جبهه نه لري. دې ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوم دي او سرکوب شوی دا چریکی ډول لري، یعنی دوی د په افغانستان کې د تلنکی گینه دوی اتمن د باندې تلنکی دا تلنک دوی په کوم ځای کې کیږي.
دا چې تاسو وایي ځپل شوی دی، وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی، تاسو اشاره د طالبانو هغه عملیاتو ته ده چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې تر سره کړل.
بالکل دا یو بحث دی چې د ته ومره شم د یو نقطه زغورم په دې کې اضافه کوم، او دا چې دوی تمویل شته او دوی د تننګ شته دا په افغانستان کې نه کیږي، د باندې کیږي. دا په دې معنی چې دغه ګاونډیان دوی تمویل کوي، تشخیص کوي، او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لار ورکوي. او د ځپل کېدو مسله کچېره مونږ د ته په واقعي شکل وګورو، یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود، دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلودلې، دوی ساحات مشخص وو. خو د امارت اسلامي پراتاک سره موږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی، دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري، یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري. دا په دې معنی شو افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني. روسي حمله فکر کوم په کندهار کې و.
بالکل، یعنی د جبهي حالت نه چې دوی مشخص جبهات درلودل، یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و، خو دوی دلته مشخص جبهات درلودل، دوی آدرسونه مشخص و، رسانه کله کله ورکړي، خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي. یعنی د دوام ستپته جلی سب چې نظامی سره یې په دې نزاکت باندې پی، یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي، او د چریکي عملیات احتمال د سنه چې واځي په افغانستان کې نړۍ په ډېرو قوي هوادونو کې، شوروي کې، امریکا کې، په اروپایي هوادونو کې په دې کې احتمال شته، یعنی د دې مخه نه نیول کېږي. خو اصلي بحث مونږ دغه ده چې دې اصلي اتهام چا ته وارد کېږي، یعنی دې اصلي اتهام د موږ هم دې ګاډیانو ته وارد کېږي چې هغوی تمویل کېږي، د هغوی د مسیل نه راځي. یعنی په دې مانا، یعنی که مونږ ډېر په دې کمراتو کې ده، په دې شکل باید وایو چې نه کچېر دوی خپل هغه وظیفه خانګي کورنۍ وظیفه یا دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي، یعنی دوی خود سند شه دوی د اسمان ناراضي، یا دوی ته دغه امکانات هم د کوبل مسیر ناراضي خو نمدې هوادونه طریقه راځي. نو دا مسله مطرح شوې ده د بهرنی چار وزیر طریقه.
بله،
او بل مسله ته چې کچیر موږ مشخص خبره وکړو چې کوم هوادونه دلته متهم دي، خدا واضح خبره ده چې د افغانستان مخالفین د کوم طریق نه تمویل کیږي، کوم هوادونه دلته مستقیم یا په ډېره خطا کچا په دې کې نقش لري. دغه جمله نه یو پاکه ده، یعنی تاریخي نگانه د پاکستان، د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست، یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا دغه خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له پدې شکل و چې دوی باید د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او که او دغه مخاوني ورشي.
تاسو د خغلی جلیلی له دې ارزونې سره موافق یاست چې د خغلی متقی هدف دا و چې هغه هیواد چې د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد چمتو کوي هغه پاکستان دی؟
زموږ په نظر په اول قدم کې پاکستان دی، دوهم قدم کې تاجکستان دی، او دریم قدم کې کېدای شي ایران، یا ایران هم د ځینې نزاکتونو د مخې کېدای شي د هیوادونو سره، ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي، هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازی منافع د هیوادونو سره جوړ کړي. خو دغه دوه هیوادونه، یعنی تینه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي، او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان، یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخه نیسي.
مننه مایر صاحب، کلک وزهره ته وایست دوه نور هیوادونه، یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لومړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد برابروي، دای وی دوهم هیواد د هغې لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکي افراد پتیریږي، او بل هیواد بیا په خپل خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي. په دې دواړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتک پر لاره پروت دی، او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي؟
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي، خو داسې په عمومي ډول که مونږ ووایو د ما په نظر کېدای شي د پاکستان وي، یعنی هلته هم د ترلین فضا ورته برابره ده، خو پاکستان مالی بود که یعنی دومره قدرت نه لري، کېدای شي تمویل دا مسالې د کوم بل هېواد طریقه وشي، خو ځکه د افغانستان سره پول لري، او ایران هم همداسې د افغانستان سره پول لري، او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي، ځینې اخبارونه او ځینې کلیپونه هم د هغې ځنه یو څه وخت مخکې راتلل، اتهام هم د درې هېوادونو ته وارد کېږي.
ډیره زیاته مننه. یوه بله پوښتنې ته کلنډ ځواب راکړي مایار صاحب، ښاغلی جلیلی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور څه ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري، دا ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم، زه په دې موافقه یم چې دغه مخالفین چې وو، یعنی اوس د کوم مخالفین چې شهرونه ورکې د باندې نه دوی هیڅ نوع افغانی انسانی او اسلامی معیارو ته پابند نه وو. یعنی دوی د لپاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف کا تشواسي
نه پدې کې تاسو کوم استناد او شواهد هم وړاندې کولای شي کې یوازې اټکل کوي؟
بالکل. یعنی د ما مسلک ولې سیاسي ده، زه د اسناد دوري خبرې کوم او زه په واقعیت باندې ځکه هغه سیاسي تقوام ډېر کوشش کوم په نظر کې ونیسم او زه همدوس تاسو ته کومه اجازه راکړې ده مسله ثابت کوم. یعنی هغه کسان چې د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشبث وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، همداسې وشول. د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو، یعنی هم آتم د سار دا دوړه موږ ته یو ورځ ده، فقط آتم د سار باندې د کمونستانو نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو. دا په دې معنی چې دوی افغانی اسلامي ارزښتو ته پابند نه دي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیس ته واضح ده چې دوی هغه کسان وو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې وو. د اشغال د ختمېدو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل. دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي، بیرته دلته فساد وکړي، دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي، دوی د هر نوع ابزار نه کار اخیست. مثلا د خراسان بس و یا اندسه چې دایش خراسان وای دوی ما هم خراسان میگیم. یعنی دوی هغه مشترکات دي چې دا یعنی واقعا د تاسف زایده.
ډیر زیاته مننه جلیلی صاحب. ښاغلی معیار وویل چې د دوی په باور د ښاغلی متقی له وینا نه دوی دا انتباه اخیستی ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته مال ښاغلی معیار نه ډیر واضح ځواب ونه اخیسته. په دې دوه هیوادونو کې چې دی ښاغلی متقی ویلی دی چې یو یې د تروریستانو د تګ راتګ په لاره پروت دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړولې فرصت برابروي. په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
کدی ګاونډیانو په حساب باندې چې متقی سره به دې اشاره کړې ده، کدی ته وګورو د دوه اول هیواد پاکستان دی، دوه می تاجکستان دی، درې می هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران په منځ کې پروت پرتې لارې دي. که چې ته به وګورې په دې چې د تاجکستان او د خراسان او د خراسانیانو د شوال له نامه لاندې تاجکستان د درېم سره د ایران هغه پولې چې د پاکستان او د ایران سره د افغانستان سره په تګ راتګ کې ډېره زیاته مرسته کوي او پراخه سیمه ده. په دې چې تاسو ته افغانستان معلوم دی چې ما یې څه ته معلوم دی د افغانستان طبیعي سي او جغرافیه په خپل د پاکستان سره 2300 کیلومتر اوږده لارې ده، هم په شم د چترال له لارې نه د افغانستان شمال ته لاره، هم د جنوب سره او هم د شرق سره. نو دا په خپل هغه لارې دي چې کولی شي په ډېر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپلې ډلې او خپلې شبکې د افغانستان ته راانتقال کړي، او همدا د شمال له لارې نه چې تاجکستان سره هم نږدې پولې لري. نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او په لري د دې خوا سره واړي د خدای په رحمت د تروریستي او د عملیات سره پاره چې هغه څنګه سره پلان کوي او دې سره کوم په خپل کې مشترک او د ستراتیژیک پلان لري د افغانستان لپاره د طالبانو په ضد باندې دی او فشار کوي د لپاره.
جلیلی صاحب، د داعش ډلې یو مشر د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې د جمهوری نظام د پرزیدو په شپورزو کې د کابل په لچرخي زندان نه خوشی شو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څنګه مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي؟ کدا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي؟ سره واندې په داعش ډله کې
د داعش ډله خپل په تشکیلاتو کې په خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي او دا وی مشخص رهبری معلومه نه ده. خپل په مستعار ډول باندې زی او یو د بل په مستعار ډول استفاده کوي او دا چې هغه کس چې بندي و په زندان کې دا وی د خلاصو نه مخکې حتی بل کوم کس هم و چې همدغه شی په نوم زما د لا یاد وتلې ملتې له بخښنه سره تمثل او دا وی خپل رهبریت په چوکاټ کې ډېر نورې لړۍ لري چې یو د بل په د لافالو د اوروسیا د بل سره اړیکې لري. په همدا رقم باندې چې د تورو د شبکو نه جوړیږي چې په بیل بیل بحث او بیل موضوع دا هغه کس چې باندې یوازې هغه مشرتوب نه لري، مشرتوب هغه نه لري بلکې مشرتوب مشرتوب یې نور حق لري چې هغه د پیلو له هم سره سپورټ کړي.
او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخیدل به په افغانستان کې دننه خلکو ته په یو ډول سره د ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لکه تر لګه په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوی او پراتلونکو کې به موږ د لګو حملو شاهدان ووسو؟
زه ګمان نه کوم تاسو په غیر بخښنه سره څه دې خبرې سره به هم راګی نه یم. زه لا بعده مرته مالکی ګرای نه کوم، ولیکن داعش یو پروژه و، یو پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهدافو لپاره جوړه شوې یو ډله ده. کیدای شي چې لنډ وخت کې او په لنډ مهال ډول باندې یو اوږد مهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څومره بدلون مومي هغې پورې باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسې انتظار وباسو.
ډیره زیاته مننه د بحث په وروستیو څو دقیقو کې. مایر صاحب، تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ آیا افغانستان په نږدې راتلونکي کې دا ډاټ لرلی شي یا ترلاسه کولی شي چې نور بنو حمله نه کیږي د داعش ډلې په افغانستان کې او دوی به ډیر په بهرنیو حملو باندې متمرکز وي؟
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډیر حد پورې، یعنی که چیرې مقایسه یې کو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نور هوادونو شتون، یعنی دغه په نسبت یعنی دوی ډیر مفاق او یعنی دلته یو حاکمیت او کنټرول راوصل شوی ده، او ځنې تلاشونه هم دې روان دي چې یعنی د داعش مسله افغانستان کې بزرگسازی کې، یعنی دا مسله لوی وخی خو افغانستان کې دا مسله تر ډیره کچه پورې کنټرول ده او په نړیوال یا سیمه کچه کې ځنې مسایل دي چې دغه نموږ تاسو د کنټرول نه وتل خبره ده. یعنی کله چې په لوی رقابتونو کې هوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده، کچیر نړیوال وغوړي چې د نور ابزارونه روسیه تهدید باندې راولي، کېدای شي داعش او همدا رقم همدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کړي. خو دا مسله ده چې دا په افغانستان پورې رابط نه لري. دا مسله یعنی که چیرې اتهام وارده د پاکستان باندې کیږي، ایران باندې کیږي، تاجکستان او دغه هوادونو باندې، ځکه عاملین د داعش شدي، یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده، داعش یو افغاني پدیده نه ده، نه د مذهبي نگانه او نه دغه د تابعیت د دې مسلې نگانه. یعنی اتهام دغه خو ناراضي کوم مسترزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کیږي، یعنی هغه د داعش پکړه ډیر ښه عملي شوی دي.
مننه ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو اوریده. په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه د افغانستان د امنیتی ځواکونو پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایر له میلمانو نه مننه کوو، او همدارس قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د بحث مو تر پایه غوښنیو. تر بل خبرونه مو په خدای سپارو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.